قدرمن اوریدونکو د ځینو پیدا سیو بجزانو په اکړه پیغامونه مو واوریدل، اوس په هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپل رکوسو دوستانو او خپلوانو په لټنه کې وي.
مجھے اور کاجی ضرور کا نام ہے محمد الدین داج عثمان زید ملک مدین نظام الدین تاج الدین اور محمد رسول اور محمد امان عرور دے تقریباً دو طالبان و پاغبل حکومت کی جوش کا نمسلہ در قصہ ہوئی نونن شاہ زنگ را تو ہوئی چپن احمد اختر محمد مخدوم شاہ زنگ و حلی دے شدا قصدی ہلمن ولایت مساکلہ و رسالی کی مرسل ہوئی تزما جگہ یا محمدین پخپل آوری یا داغ اختر محمد مخدوم آوری نو مہربانی دی اوس کی پدغ شمارو دز ما سره تماس ونیسی. اطلاع شماره ده چې پر وسته واته اتیا درش پیته اویا درش شماره زل بیا وایم وسته واته اتیا درش پیته اویا درش او بل شماره ده چې پر وسته واویا سپر واویا درش پیته شپیته دری اویا سپر دو اتیا شماره بیا وایم سپر واویا شپیته دریاویا سپر دو اتیا مننا خیر دی سید آزادی ټول کاسمو وسغه مننا کو نو زه هم کچیر نه دا شغ را سره حوري آزادی راځو ته زنګ ولې ماتنه نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه آزادی دا شپ کوم ساده شماره راخیستې تا د زنګ وي څه معلومات شوی دي نو به باندې او په دغه کوس ما سره تماس سره سي
سلام علیکم سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده په هکله څه معلومات لرې چې شمارې یادوم هر یوه شماره درته وایم چې صفر اووه سوه اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او صفر اووه نه صفر نه اووه پنځه نه اووه پنځه اریبه شماره بیا ما صفر اووه شپږ اووه اووه شپږ اووه شپږ یعنې صفر اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شماره درته یادوم صفر اووه نه پنځه نه اووه پنځه له تاسو مننه خدای پامان.
زموږ یو ګران اوریدونکي د خپل ورک سوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورک سوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دې زنګ ووي صفر اووه صفر څلور اته یو صفر پنځه درې دوه. شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر څلور اته یو صفر پنځه
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی جلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر اوس یې ویش کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمیره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. درېیمه شمیره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د ہلمند ولایت د علی د ولسوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرځدم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دا لس کال کې چې د کور نه درګه سو د مرده د پاره اس معلومات نه لور کچیر ما راغ دی په خپل او نور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبر دی ما ته رنگ وي 0 0 0 یو څو څوار لس 304 دی. ازادي راډیو ته د هلمند چې موږ ژغ نه شرکه. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نمی زرجان او کا هر چاته معلومات کیږي په ډیره بخنه او مهربانی سره دین د متا په دیش میرا اډیکا ونی سیم 0 0 0 چلویر اویا 3 0 0 او 3 0 0 2. بلاش میرا دا 0 0 0 0 اتیا و تدرش نوی. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدر ټول درنو او کډرمو نړیوالو کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه په دې لم چې ټول برکرو خوش خوشاله است. ډاکټر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرفه تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو به مشه یاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکال کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادبات کلی د مادر بشو د سیمې څخه نه درک سوی دی. عبدالبصیر نومیږي. تقریبا په جبه باندې ګونګی دی. غټ ځوان دی. خبر خاص نسی کولی د ایران خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پاره کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکه ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0 0 0 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې سته. زه یو ځل بیا هم درته وایم 0 0 0 1 4 2 8 1 9 یعنی 0 0 0 1 4 2 8 9. وسلام. زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي 0 0 8 5 1 3 1 4 5 3 0 0 8 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 0 0 8 4 5 4 3 0 0 0 0 8 4 5 4 3 0 په دغه شمېره د زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شاند ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې لاله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لس کاله عمر لري. دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چالی دلی موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آخری کی صفر او دا بل شمیره دا دا هم ځان سره والے خامخه صفر وا بیا درې وار نه یو درې درې شپږ دا شمیره به یو ځل هم اعلانومه صفر وا بیا نه سو نه نوی یو سلو درې بیر آخری کی شپږ بس باقی خبرونه خې شی به د خدای په امان دی زه هم غری
از موږ یو ګران رور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو ورک سوی ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي لاس کال کیږي چې ورکسوي دي، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره 0 5 3 1 1. بیا تکرارم 0 5 3 1 1. بله شمیره 0 0 3 3 0. بیا تکرارم 0 0 3 3 0.
السلام علیکم. دا زبیر څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورک شوي دي، د سالیه څخه چې د دغه زامن دي، له شمسالله اکا او د مجید اکا ملسیان دي، شمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا دوه نیم کاله به کېږي. معلومات لري یا معلومات ورته کېږي، یا دوی خپل زموږ راغل دي. لوکان اصلي دي، د بهرام د ولسوالۍ خود د سیمې دي. سلامونه روشن سے محترم تا تو حق خواجه چی دبی رادیو تو غوږی ټولو ته خاص سلام همدا وخت خیر. ګډوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سے محترم دلتا زوګ یو تن د ترځوی زول حق د پلار نومي میر محمد دی. تیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرته نو. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي، د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي. موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي. اطلاعات شمېرو وایم 0 98 99 322. یعنی 0 8 0 9 9 3 2. شمیرے دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2. بلا سلات شمیرے وایم 0 5 3 2 1. یعنی 0 3 0 0 3 3 8 و. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو د موږ سره واټساپ شمېره هم وایم 0 8 9 99 5 2. تر بیا ښه وختونه او ښې شېرې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نورالله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تر زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو یعنی قد هغه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایم ریبا شماره ده واټساپ هم پې په حال 0 0 4 5 وسودرې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې. بله اتصاله شماره ده صفر اووه سوه اته اویا صفر اته اویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ته ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځه لس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک دی. د ټلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو څنګه یاست؟ زه الحمدلله لغونې ملغمان او چې خاصه کوم چې خیر ماشینه برکت شوې ده الهام فلم ده شعار ته ونه کې نو ته غوښته چې لازم یو شي چې وروه اته چې ګر حاجونه ها شکایت یو اته یعنی چې وروه یا اتیا نیمې وشکته وکړه په دې چې له سپېږه باندې څه کوي په ما.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته زموږ یو ځوان سوي دی د صدا په نامه دی د پلار نوم یې دوست محمد دی مساکله د ولسوالۍ څخه ورک سوي دی تقریبا پنځلس کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوي دی اته نه میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه. یو ځلې بیا درته اعلانوم صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه. دا په بیسیم شماره ده. او بله شماره درته اعلانوم صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته. یو ځلې بیا صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته. هر وخت چې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. د الله په امان.
السلام علیکم. زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټې جنوبي پښتونخوا خانوزۍ څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک سوی عزیز چې دی د ډېره وخته څخه ورک دی د نو لس کالو څخه د کورونا درک دی په جمعه خان اکا زوی دی د غني جان په نامه ده. نو د غني جان ورور که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غني جان په هکړه معلومات لري ولې ته باور وکړې ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا درک دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غني جان په هکړه معلومات کړي یا غني جان ته په خپله زما اواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کړو. زما نمبر در سویم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس. نمبر یو ځلې بیا تکراروم صفر درې یو شپاړس اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام د نشریدو پیدا
پتمن اوریدونکو ته هم دې ورسی پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم د لارې چشمیره به د هم دې خبرونې په پای کې واوري او یا هم د واتس اپ د لارې راوړئ. موږ خامخا د تخبرو تر اتلونکي خبرونې پورې تاسو ته ښه شوي او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422212 1415.
د آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلمه د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې زفرید سیال یو ځل بیا ساسي قربنې او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمن خبریاله میلمه ده. از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جانې په پیل کې دا وپوښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلې یم او اوس فلحال په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپلې لومړنۍ زده کړې چې وې هغه مې په دیني زده کړې شروع کړې، چې زموږ د کور تر څنګ زموږ هم سایکان اوسېدله، نو زال خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو ومه، چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیله سولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښه هغه سره تللې وه په مکتب کې شاملولو. نو دا چې زما عمر اوه کال ته نه ورسېدلې، نو په مکتب کې نه شاملولم. زما انا ته یې ویل چې دا عمر یې کم دی او چې هر وخت اوه کال سوله بیا به په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره د تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله، او موږ په فامیل کې چې هر څومره ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا پنځه کال ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دي زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سپینسر یې وه ډېرې ورته ویلې، نو د هغې خبره یې ومنله. د شپږو کالو په مکتب کې شامله شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې هم هلته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. مخکې د جې دولسم ټولګۍ فارغه سم د هغه څخه مخکې نعام سنس کې ومه، چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سنټر څخه هم فارغه شولم. او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجه الکبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و. په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه، او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل، چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجه الکبرا فرهنګي ټولنې بل ډپارټمنټ یا بل څنګه چې وه هغه بیا یو رادیو فعال کړې وه چې د میرمن رادیو په نامه وه. په دغه رادیو کې دا چې د زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ما ته هملته وظیفه راکړله د پروډوسرې په څېر، چې په میرمن رادیو کې مې خپله لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر ومه. تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هماغه رادیو کولې، لکه څرنګه چې هغه یو محلي رادیو وه. نو ځکه همکاران به یې کم و، کار به یې ډېر و، نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې، چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته داسې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنیو کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات ورسره درلودې، بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته، چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ، نیوز پریزنټر وم. او د دې تر څنګ مې اسلامي خبرونې پیل کړلې، چې هغه خبرونې مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هماغه رادیو کې کار وکړ، په میرمن رادیو کې وم، چې بیا د دولسم ټولګۍ څخه هم په دې وخت کې فارغه شولم. د کانکور امتحان مې ورکړ، او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شولم، چې دوه برخې درلودلې. یوه یې د اماډ کو برخه او یوې د رادیو او تلویزیون برخه و. نو زه اماډ کو برخه ته کم یو څه یم دا چې بیا د پوهنتون درسونه باندې ډیر و مسؤلیتونه مې ډیر و. نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه وظیفه مې پرېښوله ترڅو زه وکولای شم هغه خپله ښوونځي چې و هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلود چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل وخت کې. نو چې هغه پوهنتون مې ویل خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکې شراغلې یو سمستر به مو ویلې نو پر سوي به نو بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ما ویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغ شي وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه د بی بی سي رادیو دغه په نامه پروژه وه چې هغه سره مې د کرونا تیر شوي ورختي خلاصین وې چې هغه سره مې دغه پروژه کې د خبریالۍ په اساس وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریالۍ ومه او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې کارونه یې باندې وې یا چې په کرونا کې بچ کارانتین وو نو دې کوم فعالیتونه کول د کور حالي همداسې د وظیفو د دې ټول اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما غوته راپور ورکوي چې دا هم خپل فیلډ کې مې بیا یو کار وو. د بي بي سي څخه راوسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله نو بیا د ټاټوبي ځکلی په نامه یا ټاټوبي اخبار سره مې کار شروع کړ چې د ترجمانی په اسپانیا ترانسلیټر ومه د خبرونه به مې د درس څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبي ورسپانې سره کار شروع کړ. د ټاټوبي ورسپانې سره مې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دا خبر وروسته په پوانتن کې زموږ په کندهار پوانتن په ژورنالیزم پوانځي کې رادیو فعالیت پیل کړ. هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و ترڅو هغه عملي کار پکې وکړي. خو بیا شو پرمختګ وکړي د رادیو نشرات چې هغه پیل شول او شار د دې ترڅنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې چې کوشش لاندې راوستلې او خبرونه کولې. نو بیا مې د پوانتن جغ رادیو سره کار شروع کړی که څه مغه د محصلینو لپاره و. نو تاسو موږ پوانځي کې چې کندهار پوانتن کې یو عموما په ټول پوانځان کې شزنه محصلینو بلل شوی خو ژورنالیزم پوانځي کې به بيخي په شمار باندې وي. نو دا سوچ پوانځي کې اواز زو ما یو مې ام سنفي و را سره موږ دوی انجونې وو او یو هم د غزنی ولایت څخه راغلی و کندهار پوانتن ته زموږ ته دا غیم کال تر موږ څخه ښکته وو په هانځي کې. نو هغه هم د ډاکټر ژورنالیست په هانځي لوستل نو دا څنګه وو په هانځي
کې بخښنه سره مخکله دینه چې په دې اړه نور جزئیات راکې چې بیا زما په خوند ته وایي ځای پاتې نشي تاسو به ټول معلومات خپل راکړي مخکله دینه چې مخکې لاړ شو بیرته خوندې تر ازو د خوندې یادونه مو کړل چې حالته مو انا جانې وړې وي هغه شامل کړي عمر مو هم کم وو کله چې خوندې کې شامل شوي علاقه مو حتمن له درس سره وا کم مضمون کې ډېر تکړه وی او سړی خو خیده چې وی وای مخکله دینه چې تصمیمونه سي چې ژورنالیزم ته لاړ شي په دې برخه کې زده کړی وکړي.
بلې دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر وسخت ورته خو پښتو مضمون مې شوز د کېدی علاقه مې مشتره درلودله د املا په بخش کې د لیکنې په بخش کې د سي یو ورځ مو استاد نه ورغلی نو بیا موږ دوه سنفه وو موږ ټول موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاس دې په بل استاد سره کښېنې په سنف کې استاد مونږ ته راغلی چې څو ورځې مخالی تیر نه سي. نو ما غوښتل چې ولاړ نو بیا استاد مو هغه ویل چې تاسو ورکی راو به سي زبر درس ترته وایي تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ولیکله کله چې املا خلاص ول استاد کله پرچه کتلې نو ما چې پرچه ورولله ما پرچه بیرته ما ته پر میز باندې راکړله کوچنی و ما چې دا دې خپل نه دي لیکلې دا تا د کتاب درو لیکلې دي ما څه د استاد نه دي لیکلې خپل نه تاسو ویلې املا خو یاد دې کلې دي نه کلی څه مینه دي کړې نو دا هیڅ باور نه راتلې چې تاسو ډېر پکښه تاسو کې تاسو نه راسي املا لیکلې د چې څه غلطي نه لري. نو په شته مزمن سره مې علاقه ډېره و او هغه مې ډېر شوز د کېږي کله لوړ سنفو ته ولاړم. نو په لوړ سنفو کې بیا جغرافیا مضمون مې خوښ دی او د دې ترڅنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېر علاقه درلوده.
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي.
بله و اوس مزده ده
ازراجان داره تو وید دا کارونو پاره مو یادونه وکره دا خونزه دوره پاره و پانتون مو هم یاد کره پدی دوره که حتما کور که بم کل ناس ده کور کارون ده بدی هم لاس وروڑه وی چلی ده کور پا کارونو کس ده دی؟
بله ده کور کارونو خطابا چه کونه بمو اما غد مکتب ده دوره سخه ده کور پا کارونو که می طول کارونو می آغاز از دادی خو اشپزی که لر تکره نیومه زکی چی داره مینه ده کرده زکی وزیفه و درسونه با چی کلا با کور تراتلونه نو اشپزی با ده وقت بسوی و یا با می خور کرده و یا با مرجانی کرده و نو اشپزی که داره تکره نیوم نور کارون لکه صفاکاری جارو که ولده کالی منزل بدی که شویم
اتمن خوندی با کور که کارونه تقسیم کردی وی چی در تا پا کار که رسیده دی؟
بله او رواج خونده استی ده کندار روزه کندار که کورنی جوان چیده هم دستی چیده ویش سریش دی نو موش پکور که چیده ده تی یواز مور می ده و خونده می دی نو آغا خونده می ویش منه دی یشی چهار کار آره ویت پا مخواره لی هم آغا کار وکو خوبی هم چی رسیده لی آغا دستگات کار چی لکه کالی منزل پا دی که بار خوشتر اخلم ده کور جارو کول من اما
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې دوی چې له کور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه ښه کوي نه پوهېږم چې یا حتماً جارو کول او صفا کاري اسانه ده یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په اند باندې ځکه چې ما چې کومو ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړي ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزۍ نه ټولې تختي په کندهار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګنډل خمکدوزي او خیاطي دغه شیان ډېر رواج دي او هغوی ډېر ښایسته ښایسته غاړې هم جوړوي ستاسې په کور کې ته په کې استعداد لري یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي؟
بله زه خو خپله نمیلیزده د لاسي کارونه او رښتیا هم د کندهار ښځې چې دي ماشاءالله ډېر ښایسته خامک کوي چې ډېر مشهوره هم دی خارج ته هم د دې خامکونه چې دي هغه ډېر دی دلته غاډې جوړوي خارج ته هم استوي دلی کندهاریان خطبا چې غاډې ډېرې اغوندي د لاسي غاډې نو زما خپله نه دي زده خو مور مې چې ده په دې کې ډېر ښه مهارت لري چې موږ کوچنیان یو هر اختر ته به زما مور به پلارجان ته به مې غاډه جوړوله لاسي غاډه چې اختر به راتلي نو د وخته به یې یوه لاسي غاډه ورته جوړه کړې وه دغه څه چې زما څنګه په یادېږي دا یو دوه درې اختر دوه کاله درې کاله اختر یې نه ده ورته جوړه کړې نور به یې هر اختر ته خپله وې لاسي غاډه ورته جوړول که څه هم په بازار کې به وه دا به یې خوښېدله چې تر دې چې بیا کاره پاتې سي نو ښه وه د ورځې زما پلارجان ته بیا لاسي غاډه جوړول اختر دپاره
ازراجانې دا هم راته وایه په کورنیو کې کله چې نجونې تعلیم کوي او بیا په څنګ کې وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار ته قناعت ورکړي چې هغوی ته اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستا لپاره دا څومره ستونزمنه وه چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تا سره په دغې برخه کې همکاري وکړي ټوله ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ستا د دغې کار په وړاندې څه وه؟
بله د کوچنیوالي څخه ستاسو خبره چې دلته کلتوري فرهنګي ټولنه د نجونې زده کړو ته خو دوی ډېر زړه نه ښه کوي خو زما مورجانه چې وه هغه د داسې کور څخه راواده شوې وه چې هغه د هغوی کورنۍ چې د هېڅوک هېڅ هم د هغوی په کورنۍ کې زده کړې نه دي کړې ټوله بې سواده دي خو زما د پلار خوا چې وه کورنۍ چې وه هغه بیا ټوله سواداره وه نو د کوچنیوالي څخه مې اناجانه چې مې ژوندۍ وه د مور مې نه خوښېدل ډېر یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زما لورې چې دي هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي واښه راکړه دا کارونه باید راسره وکړي خو اناجانې بیا به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو سینټر ته ولاړ شو کار دی په دې د زده کړې زمینه موږ ته مساعدېدله اناجانې به مې کوشش کوي چې موږ هلته ولاړ شو او وخت مو بېځای تېر نه شي او یو څه زده کړو نو بیا مې اناجانې مې په مخ کې واغې ټولو ته قناعت ورکړی و ځکه چې د کور مشره وه نو هر څه یې بې خبره منله د پلار خو مې تابند خپل هم خوښېدله خو یوازې به مې مور لږ څه یعنې هغې کور پر کار باندې ټینګار ډېر کوي نو بیا به مې اناجانه په مخ کې واغې قناعت ورکړي بیا وروسته مې مور هم د دې زما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت شوله اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوښېږي چې نور زده کړې هم وکړم نو سخت وه او بیا داسې وه چې کله چې مې کورنۍ راضي شوله یعنې تر مکتب تر دورې پورې ورسېدم بیا چې ما غوښتل یعنې زه د مکتب په لسم سنس کې وم چې ما یې د نو کړل چې ما د راډیو سره کار شروع کړي په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودې پلار مې هېڅ مشکل نه درلودې خو مشکلات چې وه هغه د شاوخوا خپلوانو څخه وه لکه مثال د امګانې وې ماماګان به ودی به هغه دا نه خوښېدله چې سفر ډېر کار وکړم. نو بیا هم چې د چا خپله مور پلارې په مخ کې به یې ډېر زور نه باندې رسېږي خبرې به یې تبن کولې، خو باندې ډېر نه ورته کوي او زما شي علاقه ډېر ورسره وه، ما خپل کار ته ډېر پام کوي. نو ومې کولای شوی چې هم پوهنځي ووایم هم داسې فرسنی کار وکړم.
اوس راجانې که په دې اړه راته ووایي چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زحمت باسي، معلومه ده چې د کورنیو ټولنې له خوا یو یو څه عکس العمل وي، تاسې چې کله کار کول او کار کولو سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور وي ورسره، نومړنی معاش دې څه وخت اخیستی و؟ هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دې په اخیستی و؟ چا دې ډالۍ وړې وه؟ هغه زموږ کورنیو کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک نومړنی معاش واخلي بیا ور شیرني غواړي. څه دې شیرني کې خلکو ته ورکړی و؟
بله رښتیا ما خپل نومړنی معاش چې وو بخښلی ته الارم زنګ دې چې بس. بله
اورم اورم تاسو ته مو ورکړي. خیر
بله ما کله چې لومړی وخت مې د میرمن رادیو سره شروع کړل نو داسې دلته په البته د تنور ولایتو په رسنۍ پوره معلومات نه لرم، خو په کندهار کې مالي رسنۍ داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی ډېر کم دی، یا یوه نیمه ورځ ته په رسنۍ کار کوي که تام څلور ځل خبرونې پر مخ باندې یوسي درې نیم زره به د معاش وي، که پوره ورځ کار کوي اووه نیم زره به د معاش وي، چې دا بېخي ډېر کم دي د کار په مقابل کې. خو دا چې ما لومړی وظیفه وه او نو ماته یې بېخي هغه اول معاش چې وه هغه اووه نیم سوه افغانۍ مې چې راکړلې، نو هماغه چې راکړلې کور ته چې راغلم اناجانه مې هغه وخت کې بیا فال شوله، نو خبرې و دا یې سم نه شوی کولی. بیا مې اول معاش وخت یا اول مې راوړي خپلې اناجانې چې مې ورکړې کسان مې خو سره به په ځای پرته وه نه یې غوښتله، خو یعنی ما دا ښه وګڼل چې ډېر زحمت یې راسره کښلې دي او ما سره هر وخت درېدلې ده، نو هماغه لومړی معاش مې راوړي هغې ته مې ورکړي.
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړي و؟ دا خو ډېر عام وي چې ته باید په وظیفه دې اخیستې ده معاش دې اخیستل ستا لومړی معاش د اوس بدمن سره راوړي.
بله نو داسې و چې بېخي اووه نیم سوه افغانۍ خو هېڅ نه چې په هغې ماتې د شیرني هم راوړی نو ډېر کم و، بیا مې په هغه کې شیرني نه ورته راوړله، خو په نورو معاشو کې یعنې تروسه چې وظیفې مې کړې دي چې معاش واخلم بیا هر یوه شیرني جلایي کشر ورور مې دي تقریبا د یوولس کال دي، نو چار معاش واخلم د ګورو د مخه هغه ماته راځي وایي ما شیرني خو تاول ژر راواړه، زه ورته وایم زه هر میاشت معاش واخلم نو هر میاشت به لا زه تاته شیرني درکوم، وایي وز ما شیرني شته.
بالکل ماشومان کور کې همداسې نازولې وي. اوس راځي مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي او له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه، دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګه و، څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایي او هلته په صنف کې درس ویل څلور کاله تیرول د دې په اړه راته ووایه؟
بلې ډېره سخته وه رښتیا هم، تاسو راسئ د نږدې کندهار پوهنتون وویلې بېخي یو خونجنې پکښې لږ دي، بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو نو اول صنف کې مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیاب شوي وو او موږ یوازې دوې نجونې وو، نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وه، لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم نو دغه دعا مې کولې چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړ سم یو دوې درې نجونې خو کامیاب شوي وي، یعنې زه په دوو درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیاب شوي وي، هغه به راسره راځي. یعنې شرایط مخکې ما ته معلوم وه چې کندهار پوهنتون کې نجونې ډېرې کمې دي، نو چې ولاړلم نو یو دوه نجونې راغلي وې، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا د دوې نجونې راغلي دي. بیا په لومړۍ صنف کې وو چې موږ دا دوې نجونې وو، یو سل او یا دوکان وه، نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیانې چې سر پر سر نه وي پتې داسې سټرپ اسټر داسې وه چې صنف ته ننه وتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې، ماشاءالله دومره ډېر الکوان وه، استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو، نو لاسونه مې مرېږدېدل، پښې مې هم مرېږدېدلې، یعنې بېخي ډېره وخت وم د پوهنتون په لومړۍ ورځ باندې، خو ولاړلو په بیا داسې وو چې هلکان نور موږ سره پیدله، موږ درې یعنې درې نجونې وو لومړۍ صنف کې، بیا ودې د مخ چوکۍ موږ ته به یې خالي پرېښي وو، هلته به څوک نه کښېنستله، نور به چوکیان کې دي کښېنستلی شوی، نو بیا زموږ چوکۍ به معلومه وه هم هلته به کښېنستلو. بیا یو سمستر دا درې نجونې وو، نو بیا هغه یو هم سنفی چې مې وه هغې واده وکړي هغه ولاړل. نو بیا څلور کاله همداسې وې نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون پر اکرم یا هم د ایرات پوهنتون پر اکرم نه دي، یعنی شرایط سخت دي. استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ پای پټ کړي، نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کاله پوهنتون وویل نکاح به مې کړی وو. او د سنف په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکې اخیستل دا دلته ډېر کم دي، یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی، یعنی الکوان ډېر دي که زه ستا یوه نجلۍ را ولاړه کړم یا حتماً وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم ځانونه اچولي و، ډېر به مو برخه نه پکې اخیستله. خو بیا مو درس ډېر ویل که سام الکوان بیخي ډېر و، خو زه خپل د پوهنځي په ساته باندې عمومي اول نمره فارغه شولم د خپلې پوهنتۍ په ساته باندې، یعنی درس مو ویل خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په سنس کې نه سوای کولی ځکه چې الکوان به بیخي ډېر و او موږ فقط دوې نجونې وو.
اوس راجانې که په دې اړه راته ووایي، په پوهنتون کې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمري ته ورسېدلې، کار مو هم په دې برخه کې کړی دی، اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کې کار کوي که نه په کور ناست یې. دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي، دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی؟
دا چې زما اخري وظیفه د رسنۍ په برخه کې شوه هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه، چې دا هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه، ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه د دولتي ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو. بیا نه خوښېدله چې په رسنۍ کې یعنې کار وکړم. په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي خپله مې استعفا ورکړله. بیا دا هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته د رسنۍ په برخه کې کار کول داسې، اوس هم تاسو کندهار ته راسئ، د کندهار شرایط د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات سخت دي. که څه هم طالبان دلته ډېر دي، دوی وایي چې دا زموږ یعنې اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي، په نامه کابل یې مرکز کړی دي، خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده. نو بیا مې کورنۍ ویل چې یعنې د دې سره خو هېڅ لار نه وړل کېږي، که یوه ورځ هم یعنی خدای نه کړده، یعنی زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم هغه ډېر کار چې دي هغه د مابس خلکو سره دي، یعنی دوی په مابس کې پرادي موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې، یعنی که یوه ورځ ته هلته مابس ته دي به اوس یا خدای نه کړده یو پېښه اوسې د ټول عمر دپاره دې رنګ بدېږي، نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه شوله چې زه نور د رسنۍ سره کار ونه کړم. نو نظام چې سکوت شو ما هم نور راغللم د انجوګانو ته، اوس هم د یو انجو سره کار کوم، انټرنیشنل انجو ده، خو خپل مسلک راڅخه پاتې شو. اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبر رسې، وایم داسې وخت به بیا راغلي چې زه خپل مسلک ته بېرته ولاړ شم، په خپل مسلک کې به کار وکړم. بېخي ډېر مې ارمان دی، اوس هم ډېر مې خوښېږي. هېڅ وخت نه یم پښېمانه شوې چې ما ولې ژورنالیزم وویل، که څه هم ډېر به راته وویل، اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل خبریاله سولې، اخر همداسې خدای در باندې چوپه کړه. نو ورته وایم څه خیر دی، پروا نه کوي، بل وخت به راشي بیا به کار پکې وکړم. نو بیا مې دغه وروسته د رسنۍ سره کار نه دی کړی.
اوس راجانې هغه نجونې چې اوس مال په کور ناستې دي او کار نشي کولی، زده کړې نشي کولی او له تعلیمه محرومې دي، هغوی ته دې خبریت څه دي؟
بلې، دا ډېر سخت ده. اول زما خپله دوې خویندې نورې د عملونې دا کارونې دي چې دي، یعنې په یوولسم سنس کې به دولسم سنس کې پر کور باندې پاتې شولې. او تر ټولو بل خاطره چې ما ته ده، که څه هم زما کشر خور ده، یعنې موږ څلور خویندې یو، ما څلورمه خور ده چې اوس د پنځلس کال ده او په نام سنس کې پاتې شوله. نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه شوله، اخر موږ خو نیت نه وو، نو پلار مې وویل چې مکتبونه هم هغه دې بند شوله، یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته. نو هغه نامزاد شوله، که څه هم زموږ په کورنۍ کې ډېری مخالف وو، خو یعنی د درس د بندېدو د کبله یې نامزاد کړله. ډېره کشته هم وه، زه پوهېږم چې نور نجونې هم په ورته وضعیت کې دي، د درسو څخه پر کور پاتې شوې، نور نو بلا همدا ودونه دي، بلا خلاص سیاسې ورکړي تر کوره وباسې. نو زه وایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت دوه کاله تېر شوله، خو بیا هم امید باید وساتو چې انشاءالله ایله بس مکتبونه به هم بېرته خلاص شي او زده کړې به وکړو. یعنی زه خپله نا امیده شوې یم، زه نه پوهېږم چې زه به هغو نجونو ته څه امید ورکړم. وضعیت ډېر راته سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه سنفه پورې، یعنې موږ به بېرته شل کاله شاته، زه بیا به همغه بېسوادي بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد زموږ کې امیږي، لږ څه د خلکو افکار سمیږي، یعنی هغه بېرته مخ د خرابېدو پر خوا روان. بیا مو حوصله به وکړو، دوه کاله مو وکړله، نور به یې مو وکړو چې څه کېږي، ځکه چې نامعلوم حالت دی، چا ته هېڅ درک نه معلومېږي.
مننه اوس راجانې کور دی ودان چې خبرې دې وکړې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.